درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له دې شبه پیل شوه د سهار و بجې دي. موږ به په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه سپو د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د لمریز دیارلس سوه و نوي د جوزا و ویشتمه او د میلادي 2013 د جون اولسمه. نړیوالې ټولنې د افغانستان د ولسمشر له لوري د اوربند د اوږدېدو د اعلان هرکلی وکړ. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې زه عصمت څاروان د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته تاسو رابولم. لومړی د دې سات د خبرونو لاندیز. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند احترام په خاطر یې یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي. د ننګرهار د پرونی حملې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. د وینزویلا په یو نایټ کلب کې 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربند تمجید هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت، د قاطع ملاتړ ماموریت، اروپایي ټولنې او نورو سازمانونو په یوه خوله له طالبانو سره د اوربند د تمجید هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له زندانونو د وسلوالو طالبانو په لسکونو بندیان خوشی شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل دغه بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشی شول. د افغانستان حکومت د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 د اوربند اعلان کړی و، خو اوربند پرون تر نامعلوم مودې پورې اوږد کړ. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژون کې حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والی ویاند وایي حمله د غازی امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشوه چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشی لمانځله. عطا الله خوګیانی پرون تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
لالبات حوزوی روختون او د غنیخیلو مرکزی روختون ته لیک دبل شوی دی. زموږ سپارښتنه همدا ده روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو پڅنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په درملنه کې لړیر ګړندیتو او د خڅخه کار وکړي.
د والی وایند همدارس وای چې په پیښه کې 45 کسان ته پیان شوی دی. اتاولا خوګیانی ونویل چې په مړو او ټپیانو کې څو تنه د وسلوالو طالبانو غړي دي. د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې په خپل خبري ویپاڼه اعماق کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپخین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنگلاديش څخه د شلووره مسابقه لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 10 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفیرورل د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیش هغه وخت وشوه چې په کلب کې یوه تن د اوښکو بهونکو ګازو یوه وسیله فعاله کړه. د راپور پر اساس د پیښې په وخت 1500 کسان په کلب کې دننه ول. د یوه قرباني خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري اژانس ته وویل
څوک موږ ته ځواب نه راکوي. یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې را سره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کېږي له 20 تر 22 پورې کسان وژل سوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر وویل د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ کې د هند په شمال ختیس امفال شهر کې سیلابونو څو کلی لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات لمنځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سویبا پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې مسابقې کیږي. کاستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماته ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول. ډنمارک 1-0 پیرو ته ماته ورکړه او کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5 څپه اورئ. په دې خبری مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري. امریکا، ناتو، ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوربند د اوږدېدو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د اوسنۍ رادیو خبریال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللی او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره شخېدلې.
تنظیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسی. د
غوښتنه مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي.
په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تللي او له خلکو سره یې اختر مبارکي کړې.
موږ د ګردیز ښار ته راننوتلي یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي.
په سمنګان کې د قانونو د لوټ حال درکو او د افغانستان مسئلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ساعت 8:00 شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ناتو تړون، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتو، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غنی د اوربند تمدید اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 اعلان کړی و تر نامعلوم دی پوری تمدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له خوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند نن پای ته رسیږي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند د تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربند هرکلی کوي. پیلامی که ویل سی بی موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمنځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن هم په ویلامی کې د ولسمشر غنی د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلی د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د اوربند د غزولو اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سولیز راتلونکی غواړي چې افغانان یې غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو هم پرون په ویلامه کې د ولسمشر غنی د تصمیم د هرکلی ترڅنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې روانې لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پایل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د قاتم ملاتړ مموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غنی د اوربند اعلان تر څنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایی ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې ولس کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي، سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اعلان سوي اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي، خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوچني اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسمن د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان په مختلفو ښارونو کې او همدغه راز په کلیو او ولسوالیو کې خلکو د اوربند اعلان په خاطر خوشحالي کړې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په اوروزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حال یې پوښتلی. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور ته نږدې دا سیمې له دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي او ستومانه شوي دي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربند خوښ دي او لشکیل خو او غواړي چې د دایمي سولې لپاره اقدامات وکړي. نور حل د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، د غژغ د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سیکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د تر خپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر یې هم لسګونه تر رسیږي، زموږ د موټر شا او مخ ته روان دي او له موږ سره همکاري کوي څو لار راته وشي. موږ دوی اوس د ترینکوټ ښار اړوند د اډې نومې سیمې ته روانې چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلې کورونه او سوځېدلې باغونه د یو اوږدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډې سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمو کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسې دلته خوشحاله یاست، جګړه غواړي او که سوله. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
تان زیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسي، د دواړو منځ باندې سوله وسي، از قرار سره کښېني خلک.
غوښتنه مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي، یو بل نه سره وژدي. ورباندې چې سوی دی، موږ دونه خوشحاله یو لکه شر کاله چې پر موږ تېر سوي.
د یادو سیمو خلکو دغه راز د ښوونځي او نورو پرمختیایي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحاله یي، که ډمبه راته جوړ شي خو بیخي خوشحاله یي، او پر دغه حال باندې تر خود مریض مو ترې وځای نه رسي.
نو نور خو موږ څه نه غواړو، دا ښار مو نکي سره دغه دی، که دغه یا نکي سره یا جغل یا ډمبر یو دی دغسې.
یاره، د تعلیم په حق له دی زمینه اوس خاص نه ده برابره. موږ دا غواړو چې د تعلیم په حق له زمینه برابره، سولې ته ډېره هیله منې چې سوله راسي.
په دغه سیمو کې مو له وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي.
مسلمانانو سره بیزتی کوي، د نور قرآن بیزتی کوي، نو موږ په دغه تاسو کاکا خصو
چې ژوندي او د افغانستان په افغانستان کې درا وختر وي. دا ما ور
مانه مچولا دی شبکه می سروان ده.
توپک دی خلاص کړي او کلمه دی د لا اله خلاص کړي. هدف دې څه دی؟
غواړو چې دا کلمه قائم شي په افغانستان کې.
تاسو د افغان دولت ترمنځ اوربند اعلان شوی دی، خوشاله
یم.
دا چې د خلکو تر ډیره د جګړې څخه کرکه کېده او د سولې غوښتنه کول. له دې سره ازادي راډیو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د افغان سرتیرو احوال هم واخیستی. دغلته بیا افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ.
زما نوم غازی الله دی، په دا ملي خیزش کې موږ دنده اوسېدرا کوو. اوس موږ د جګړې په لومړۍ کرښه یعنی کوټوالو پر منطقه کې د کمربند کیو، ټوله راسي سوله وکړي. دا اوربند چې اوس درې ورځې اعلان شوی دی، دا جو خدای تل دایمي کې.
ما ټول مخالف ډول ته پیغام دازي چې راځي سوله دی وکړي، ځکه چې د دې ټوله جګړو قرباني ټول افغانان دي، که طالب دي که پولیس دي، ټوله دې افغان بچي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شاوخوا 16 کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل اوربند اعلان شو چې د ډېرو افغانانو هیلې سولې ته پیدا کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ، اړوند د اډې سیمه.
د همدې اوربند په لړ کې یو شمېر طالبان شهرونو ته تللي دي او له خلکو امنیتی ځواکونو سره د اختر مبارکي کړې دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به له اجمل انده واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوي اوربند لیکنې کړې دي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو عوامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنې کړې دي، او په خپلو پاڼو کې د طالبانو او افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. سټارز ان سټریپس خبرونه په دې اړه په یو رپورت کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړی چې پکې طالبان، افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوښۍ او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې لیدل کیږي. خبرونه وایي دا هغه لسګونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټې د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او له خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته امنیتي سرتیرو عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د سټارز ان سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماخام د نظامی قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله به ټینګه شي، خو دوی دې بایداره اوسي او ناوړه وضعیت ته هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندې وقسوي. له کاناډا خبریدونکو ډیجیټل ژورنال خبرونې په همدې موضوع ولیکنه کړې ده. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د تر ټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمېر غړي چې وسلې ورسره وي د بټیکوټ په جنگزپلې ولسوالۍ کې د موټر او موټر سایکلو په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روانو. دا خبرونه وایي دې کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوستو سرتیرو هرکلی وایه، د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څو ورځې مخکې دا تصور ډېر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ ته ناست وي غاړه په غاړه د اختر مبارکي او روغ باړ وکړي. دې خبرونه د یو لویدیځ ډیپلوماټ له قوله ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودل لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد څه نه دي، خو که چیرې دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درکړی شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګرځې شاریانو او د امنیتي ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچني اختر په دوهمه ورځ ګنش میر وسلوالو طالبانو ته چې د شار له څنډو او نشتی ولسوالیو څخه په موټر او موټر سایکلونو سپاره ورغلي وو توت هرکلی ووای. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال اصیل ځازی وای طالبان شار ته پر سپکو وسلو سنبال راغلي وو. له بلې خوا د ګردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې د دې موقت اوربند موده و غزوی او پخپلو کې د تلپات سول لپاره خبري وکړي. نور حل پکتیا څخه د ازري رادیو د خبريال اصیل زازي په دې راپور کې
مونږ مجاهدین په قربان باندې وفادار یو، مونږ د ګردیز خار تر نه وتلی یو، د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي، مونږه امارت اسلامي امن غواړو، صلح غواړو.
دا د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر غږ و چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزي چوک کې د ګڼو ښاریانو په منځ کې له ازادي راډیو سره په لوړ غږ شریک کړ. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ښاریانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د غبرګولي په شپږویشتمه نیټه ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د ښار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرونو او موټر سایکلو سپاره راغلي وو تود هرکلی ووایه. وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته له نږدې ولسوالیو څخه راتلل خپل سپکې وسلې حمله ځان سره درلودې. دوی د ګردیز کار په وټونو کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره تر غاړې وتل او یو بل ته د اختر مبارکیانې ویلې. دوی د ګردیز کار په وټونو کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځای ځای درېدل، د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر خلاف یې شعارونه ورکول.
بس 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 بس
گردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو، ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. بلخوا د گردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه. لا رئیس جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي.
او دی گردید محبس که محبوسی همی او دید رئیس جمهور نه احترامانات قضا کنم چه دقا پروسه چه در مخ بولان دی بوزی او را بولا کنه دقی که خیر دی دولت هم ده خیر دی طالبان هم ده هم ده بدون سال نه منوش که ولی کنه چه یا دوی جواندوی که من جواب بکو خویاندی بکنده کیگی میاندی بکنده کیگی نو داغه بوتا د منلو ورشه نه ده منلو ورشه مت فقط تو فقط صلح ده بس
ز قری سب صفات الله د خاص ولایت او باندې هم پکتیا مو بس کې نو موږ په دې باندې ډیر خوښیو چې وغه زیګ ور باندې پدې کې حکومت او طالبان دی یو بل سره خبر و کې ځکه چې کله جنگ روان وي د جنگ په حالاتو کې دی یو بل سره څوک خبر نشه کوله چې کله د ور باندې په حالاتو کې کې
په دې موده کې د پکتیا ولایت په هیڅ یو سیمه کې لا ور باندې څخه د سرغړونې ریپورتونه نه دی ورکړل شوی. اصیل زازای، آزادی رادیو، پکتیا.
جنگ دولک سوله
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په سمنګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي او عام خلک په دې اندېښنه شي چې کانونه په غیر فنی ډول استخراجیږي. د سمنګان ولایت اوسیدونکي وایي د دې مسئلې له کبله هر کال ګڼ شمېر معدن کیندونکي د کانونو د غیر فنی استخراج په محل وشل کیږي. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو اثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو اثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد او وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خود سره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو اثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو وادقه اثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنګان بسیار زیاد است، ولی یک دولت در هیچ منطقهش در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست. خب به دستور دی یک تعداد مردم های قرار میگیره خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنن.
د سمنګان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چې ناقانونه وسلوال او محلی زورواکي د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې با ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدون کړي. دوی پاړه وای
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعت باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعت باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت که د ناقانون وسلوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په روسیه کې د 2013 د فوټبال نړیوال جام سیالۍ روانې دي، پرون په مسکو کې وی پیښې څو کسان ټپیان کړل. ویل شوي چې په ټپیانو کې د مکسیکو د ټیم مینوال هم شامل دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د روسیې پولیس وایي ګڼ کسان هغه وخت ټپیان سول چې د ټیکسي موټر یو چلوونکي د مسکو په مرکزي برخه کې پر خپل موټر کنټرول بایلوت او موټر یې د خلکو پر ډلې ور برابر سو. پیشه پرون شنبه سر میدان ته نږدې وسو چې د مسکو د سیلانیانو د جلب اصلي مرکز ګڼل کیږي. په ټپیانو کې د مکسیکو د ټیم مینوال هم شامل دي. روسیې دولتي ایجنټ ستاس دی وی سرچینې په حواله راپور ورکړي. تر پیښې وروسته وکسن چې دوه مکسیکویان، دوه روسان او یو اوکراینی پکې شامل دي روختون ته لیږدول سوي. خو د مسکو صحي چارواکو د ټپیانو شمیر اته تنه شولی دی. د روسیې پولیس وایي د ټکسي چلوونکی چې 28 کلن دی او د قرغیزستان لایسنس ورسره و نیول سوی او د دې پیښې په اړه تحقیقات ورڅخه روان دي. د ټرافیکو چارواکو د چلوونکي په حواله خبر ورکړی چې ویلی دی دا تصادفي پیښه وه. په مسکو کې د قرغیزستان سفارت د ازادي راډیو قرغیزي څنګه ته ویلي چې دا موضوع تعقیبوي. پرون دا پیښه په داسال کې وسوه چې په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو دریم پړاو روان و. دغه مسابقې د پلازمینه مسکو تر څنګ د روسیې په لسو ښارونو کې کیږي. په لومړۍ مسابقه کې روسیې سعودي عربستان ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغو مسابقو پایلوبه یا فاینل به د جولای میاشتې پر 15 وسي. په دغو 3 مسابقو کې 2 ټیمونه برخه لري چې جرمني هم پکې شامل ده. جرمني د 2014 میلادي کال د سیالیو اتلولي ګټلې وه.
د همدې د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند تمدید اعلان د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وای اوربند ته د احترام په خاطر له زندانونو د وسلوالو طالبانو په لسکونو بندیان خوشی شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځانوژون کې حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپخین مهال د هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي او د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي.
د ژوند رنگونه
زکه وردګی ما تر مسره تر کچې می زکړه کړې په مهندسي رشته کې ما دوه رقم کار کړې یو سوداګری کې او بل اجتماعي کارونه می کړې دي. په اجتماعي کارونه کې یو ټولنه مخې ته وړم، یو انجمن مخې ته وړم.
دا ټولنه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟
افغان سمون ټولنه اجتماعي کارونه هم کې او سیاسي کارونه هم کې. څنګه ځپل ځوانانو ته کار کو؟ هغه ځوانان چې لوړو زکړو ته لپاره لاسرسي نه لري او غواړي چې د افغانستان بهر تلر شي یا په خپل هېواد افغانستان منځ کې بعضي بورسونه ورته برابرو، بعضي د سولې لپاره د سولې د راوستلو لپاره به ځکه کانفرنسونه مرته دایر کړی دي. درغو تر څنګ سموږ د خزینه او پیورتیا لپاره کې چې ترقه مو کړلی شو خزي پیوري کو په غو برخه کې هم کار کوو.
تاسو ویل چې ځوانان لګي بهرنیو هیوادونو تر سو حل تلوړي زده کړی وکي، دا کوم هیوادونه پکې شامل دي؟ تاسو ورسره کوم موافقه یا هوکړه لیک لري؟ څنګه
د موږ ټولنه صرف موږ ځوانانو ته د امتحان دی ورکولو چې وکړلی شي د هند بورسو ته یا د بنگلاديش بورسو ته یا د مصر لپاره دی د امتحان زمينه برابروي چې ځوانان وکړل شي په دوه سفارتو ته لاړ شي او خپل امتحان ورکي او پس وګونه چې دی په امتحان کې کامیاب شي او بورسو ته دی انتخابي او بورسو ته ځي.
مېرمن وردګ تاسو و انجنیر هم یې په افغانستان کې د خزینه لپاره انجنیری ډیره کمه ټاکل کیږي چې دوی په دې برخه کې زده کړی وکړي. څومره زمينه مو هغه انجن ته برابر کړی چې انجنیری سره مینه لري؟
زه په خپل شخصا وړم چې وحاول وګو سیګه ما فعلاً واس پورز د انجینری برخه کې انجینری زیاتیږي. زه تقریبا یو 15 کال ته مخم ده پاندون ته هم تلیوم په تخنیک ته هم تلیوم او الته می ولیدل چې جونې بيخي کمی وي په هر صف کې یو نفر یا دوه نفر وو. نو هر کال چې زتللم په صفو کې انجینری زیات شي دي ما حاول مطلق برابر دون نه دي چې انجینری وکړل شي چې صحوی انجینران وو سي.
د سی وجاله به خاطر مو شته چې تر اوسه د کوم انجینر انجلی سره مخ شوی او هغه د سی کار کړی چې تاسو د لپاره تر اوسه پیادی او تلم هغه پسترګو کې
په ساحه کې نه چون ساحه ته خپل تللی وخت چې ما ساختمانی کارونه دلودل په خپل پروژو باندې ګرځیدل او په ډیزاین کې او د ماسه یو مهندس کار کړلو او ډیزاین کې او په استیمیشن کې یعنی په پراورت کې ډیر فوق العاده ما یو غوټه پروژه مې دلودل او یو 3-4 نفر انجینر صاحبان هم وو او دا هم وو. نو ما درې 4 سره ته د پروژه ورکم او چې تاسو براورت کړئ هغه کار چې د پیو هفت کې وو دو انجکې ماته پیو ورس کې وکړل او د دینه بهتره کار کړه او ډیر صفه کاری کړه او ډیر خبر اور دی کړه دا ماته جالب
یو لاټ پیغام دی غواړو چې اوریزون کوته ولرو.
د مالند پیغام بدوي چې انجونې خپل همت باید لا سوړنه کی همیشه پرمختګ ته پاره دی حلی چلی.
د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په بل خبرونه کې به په 2 بجو کې له تاسو سره هم وس بل خبري مجله ووري چې جاوید نعیمی وړاندې